زرګونو کسانو تیر ماښام د بالتیمور، باستون، نیویارک او واشنگتن ډی سی په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د غو بهرنوي کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدی خو په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو ستډیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن عمومي پرندگان همچنان رئیس د عدد انجمنیم. درویش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم. مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و، مونږ د یونیت سی آر د پوخی خلندې و، هلته ډیر کسان و. بیا چې حالت افغانستان چې د څه ګډوډ شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر تخمینا دوست شوخوا دستی که گی اوس ده تاجیکستان ده ایران ده عراق ده کشمیر ده پاکستان ده حتی منگا دستی خبر شو چی ده چین ده اویغوران ده دلتا پا یونیسیار که سبت راجستر ده دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصل به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته ده پاره دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلیه؟
منگا مهاجر شوی و
استقلال
خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلاتو
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې. متاسفانه افغانستان کې داسې اوس خپل خلک د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي. بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسی ماجرین دلته شته چې درویش کاله دسی به سرنويشت دی دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دی قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکار شو چې دا ماشالله حکومت ودرې د خپل خپل کې ودرې د امیدوارم چې نور خشي وند.
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شوی افغانستان ته ماشومان هم شته؟
بله بله منګه مخکی د مزار شریف کې خپل مشمون سره وو نو بیا چې کله چې زمونږ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګه هویت زمونږ ختم شوی وو مخکې نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه د قانون نشته چې لکه تاجکستان هم د قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي او ختميږي خپل خپل د یو قانون لري
استاد ته د افغانستان طبيعت درکړي
مونږ تخمینا 15 واره د درخواست ورکړي وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندګي نه وو مونږ پناهندګان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس چې سیاسي وو مونږ 15 کرته مونږ د درخواست د طبيعت کړي وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسبی طبیعت او ترک طبیعت کی هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملی نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې الته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې الته درخواست ورکړي وو څوک طبیعت څوک ترک طبیعت بیا هغه نه غور کړي وو په فیصله کړي وو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږ هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله داسې لکه زای بار کړی دی د وزارت ماجین منګه ډیر تشکر وکړو د دوی
کمته یا کورونه؟
نه نه ما ته ورکړی دي کورونه دی هغه یو میماخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې مزار شریف کې مونږه ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنوشت معلوم شي زمونږ ماشومان سرنوشت معلوم شي بیا ته مونږه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو الته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کې مونږه ګرځیدو خپل هغه سرنوشت مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو تابعیت ورکړل شي یا مونږه هغه پناهندگی ورکړي یا هر څه کې مونږه تاسو کولی شي زمونږ سرنوشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسان هم چې تاسو سره دي د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هر څنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې
افغانستان نو تاسو واله
مونږ په خبر نه کړ چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدودی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا الته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه ملګری چې د خواخوا هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سو کی طالبانو سو کسان مسافیدان سپنگیری الته تلیو طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواره جنگ کول بیا آتش پسی وکړه د درې سلور ورځی بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وس غواړی
اوس مونږ غواړو چې زمونږ طبیعت ختم شوی دی نه غواړو د پولیس د رژیم موجود دی مونږ غواړو چې د افغانستان کې مونږ پناهندگی ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې د رژیم چې دی اوس ډیر ظالم لري دیکتاتور ور ظلم کوي خلکو باندې جای ددونه ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان او جلی دی مقصد داسې اوس ډیر کیسونه دي چې دی باندې لګول شوی دی د خلکو
خو تاسو اوس څه غواړئ
موقت بیا د اوسیدو غوړو دلته چې زمونږه مشکل حل شي زمونږه حق حقوق ورکی چې د تجربان وکړو خپل مشمانانو سره بیا کله چې تغیرات خپل ملک کې راشي بیا مونږه
مشمانم خوانځي تزي
اوس دلته مخکې ټول مشمانان زما دلته وو الحمدلله اوس دوه مشمانان زما دلته زمانی دي شل کلان دي او اطلس کلان دي مشمانان پولیس بیا کې درس وای او تذکره مغو نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته مصابیت نه دی ورکې
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري حق د جمعه حق نه لري څوک چې حق کار نلری دا دغه کو بدیر مشکل
نو تاسو کوي دا د ژوند ارتیا ول کوم لار نه پوره کوي
نو الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومه کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر ده رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی والته بیا د خلکو تنه وشي دا مشکلات مونږه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږه هغه پیښ کړی او ځای مونږ ته ورکی ټول یو ځای یو پاپا درلمن کې دی یو پکل لپشت کې دی یو پسرای شمالي کې دی یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چی شي دا ډیر خدای چی خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چی شي مونږه ټول یو ځای جام شي چی بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتایلری نه هغه راشي دلته مونږه وګورئ مونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پاتې شوی دی
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د وایان لمرستیال سراج الحق سراج سره
کوم موضوع چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلیت څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي یوازې هغه څه چې زه په دې پوسو هغه دادی چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلی وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري خو هر برخه چې د بهرنۍ چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ په خدمت کې یو زموږ د ټلیفون شمیره هم لري دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي موږ ورسره همکاري کوو د دوی د وینا له مخې د بهرنۍ چارو وزارت کونسلي ریاست مرستیالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالی مرسته کړي که کومه بل برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنوی چارو وزارت پورې اړه ولري، موږ په خدمت کې یو. را دي سي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځي یو ورځ مخکې موږ ته وای د ستونزې هر برخه چې د بهرنوی چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخه کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت څه د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوی وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوی رایې اخیستې له ولسی جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ټول.
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه، تېرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیم اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي، او بالاخره د همدغه پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو. چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب چې دا پروګرام کې څه مهمه مسایله ته ځای ورکړ شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو لا غوښتل ورته ځای نه ورکړي.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی، د هغه پلان ټول اهداف موږ دغه کدی دوه ورځو کار هم کوو، موږ هغه اهداف به تعقیب کوو، هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې لنومنه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخه او اهداف له هر څه لومړی ملي اوالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي یووالی ټینګ شي. دا زموږ د کارونو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یووالی او د یووالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیاوړي کول، د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو قومونو ترمنځ د دغه یووالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیاوړي شي. د دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې دغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو، او سرحدونه یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو. خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي. په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو، او په زمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک لږ څه متضرر کیږي دغو مخه ونیسو. دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ لرو په دې سلور ورځنی پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو ورې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تیرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بیرته د دوی اعتماد
بله دقیقا خې موضوع درالی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغیزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکې اغیزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین هدف پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوري شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
یعنی لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېر لاملونو باندې خبرې کولای شو، کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوري کیږي یا ورته کمه پاملرنه کیږي، یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده، کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي. د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپل ولسونو توجه ونشي، هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې را پیدا کیږي. او هغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله، تر زیاته اندازې پورې هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو نامنو ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دود بیا را ژوندی کړو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وطنه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه، د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرحد په اوږدو کې، او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړې کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تګ و راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري، چې هغه د رحمان بابا لیسه سره او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړی چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق وایي، اوس د روابطو په اساس باندې من سره ځینې کسان ورځي، او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغه لیسو هم خوونیز روزنیز حالات، هم د شاګردانو معیشتي حالات ته زیاته توجه باید وشي. د دې شک نشته چې د وخت په تیریدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ کرښه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو بدلته درس وي. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو، خصوصا د ناامن ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دی غړه هم و. د روسي وختونو کې د افغانستان د نورو سیمو شاګردان هم په دې خوندوي کې شامل شوي دي. د پالیسۍ لمخې موږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو او د ټولو قومونو شاګردان، خصوصا د هغو ناامن ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې لپاره لازم شرایط وجود نه لري، هغوی باید په دې خوندوي کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده دا چې څوک دي افغانان دي په دې خوندوي کې. مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم خپل مسؤلینو سره، کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عیاشې حالت هماغسې چې
لازمدغه
ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې مونږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو، او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه پالنه به کوي، او تر څو مونږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې مونږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. مونږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت، مګر مونږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصارف کیږي، او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د نامنویو له وجې راغلي دي. مونږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو، کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تک هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغیز ولري. نو بنا زما د ډیرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره دی.
چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمې د
جوړوئ، هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چیرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغېږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو، بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي، د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونو نه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسو برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مسبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان زموږ سیاستوال زموږ مشران کاغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نسپموو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمادہ جس سر سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان